د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم د وی یو ای ڈی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د شروع یا چهارشنبې ورځ د مارچ دیرشمه او د وری میاشتې لسمه نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارانې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ د قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په سر رایا چوبنه را نږدې شوې او سیاسي حالات اوس هم غیر یقیني ښکاري عمران خان خپل پارټي ته ویلي چې د بے باورۍ تحریک په لړ کې د هیڅ ووټ ورکولو ته حاضر نشي د بشري حقوقو د څار ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په جنوبي ایشیا هیوادونو خاص ډول په پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو پایمالي داسې روانه ده چې هیڅ تپوس یې نشته او پس لغه چې روس د اوکراین په دوو لوی خارونو شاوخوا د خپل حملو د کمولو وعده وکړه د امریکای صدر بایدن ویلي چې مغربي ملکونه به اوس ګوري چې روس په خپل وعده وفا کوي او کنه اوس هم پوره خبرونه وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې خپل د تحریک انصاف پاکستان ممبرانو ته هدایات جاری کړي دي چې د خلاف د عدم اعتماد تحریک پر رائے ورکولو کې دي هیڅ حاضر نشي کنانو دا به د آئین مطابق داسې وګڼل شي چې دوی د خپل ګوند نه لار جدا کړي ده دا نو ورځپاڼې ویلي چې عمران خان دا هدایت په یو باقاعده خط کې خپل د پارټي ممبرانو ته ورکړي او پکې ویلي چې د ووټینګ په ورځ د تحریک انصاف ګوند هیڅ یو ممبر د قومي اسمبلی جلسې ته نه ځي عمران خان په داسې حال کې دا هدایت جاری کړی چې ویل کېږي د پارټي دین ممبران د اپوزیشن ګوندونو سره یو ځای شوي او ممکن د وزیر اعظم خلاف ووټ ورکړي اپوزیشن ګوندونه په قومي اسمبلی کې لږ تر لږه 102 او یا ووټونو ته ضرورت لري چې عمران خان د واک نه لري کړی د بے باورۍ تحریک په بل باندې بعد د ګل یا دوشنبه پوره قومي اسمبلی کې بحث پیل شي د پاکستان ځای مطبوعاتو خبر ورکړی چې په ډیره اسماعیل خان کې د وی مدرسې زنانه او سازانو خپل یو پخوانی همکار مذهب ته د سپکاوی په تور وژلې ده پولیسو ویلي چې په دې قضیه کې درې تنه زنانه او سازان نیولې دي دا پیښه سهار وختي په جامعه اسلامیه فلاح البنات کې شوې ده پولیسو ویلي چې وژل شوې زنانه یو 20 کلنه وه او مری غوڅه کړې شوې ده د دې قتل وجه په خپلو کې د مذهبي نظریاتو اختلافات خودل شوې دي د امنیسټي انټرنیشنل سویلي ایشیا څنګه د بشري حقوقو په اړه خپل تازه رپورت کې ویلي په سیمه او خاصه توګه پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو پایمالي دا سره روانه ده چې هیڅ تپوس یې نشته د رپورت په حق لا یو خبر شوی پریس ریلیز کې راغلی چې پاکستان کې د لګاکۍ او ډلو او مسلمانانو خلاف د مذهب د سپکاوی او مقدمه جوړیږي چې نه یوازې د حقوقي ژوند په خطر کې اچوي بلکې عدالتونه ورته د مرګ سزاګانې هم اوروي رپورت وایي د احمدی مسلمانانو د کم نه کم لس داسې مذهبي اځایونو کې سپکاوی شوی چې یا خو پولیس کړي او یا د پولیسو په ملاتړ نورو کړي دي دا ویو دی وده د امریکا صدر جو بایدن د نهه سی شمې په ورځ وویل مغربي ملکونه په دې انتظار دي چې وګوري روس به د اوکراین د کیف او چرنیهف خارونو خوشاوخاته د تشدد کمولو په اړه خپل وادي پوره کړی او کنه بایدن دا خبره د برتانیې فرانس او ایشلی مشرانو سره د ټلیفوني خبرو نه پس خبريالانو ته په وایټ هاوس کې وکړه تر دې وړاندې روس د نهه ورځې په سهار ترکیه کې د سولې په مذاکراتو کې وعده وکړه چې د کیف او چرنیهف خارونو شاوخابه خپل حمله کم کړي بایدن د ګلیا دوشنبه پر ورځ وویل د خپل هوغو ترګندونو په خاطر هم بخنه نه غواړي چې ویلی وو د روس صدر ولادیمیر پوتین په واکه نشي پاته کیدی مګر بایدن په دې ټینګار وکړ چې د ترګندونو اساس د اخلاقی قهر ترګندول وو او بلدا چې په روس کې د رژیم بدلون نه غواړي بل طرف ته په داسې حال کې چې په اوکراین باندې د مسکو د پوتی ارغل پر سر د لویدیځو هیوادونو او روس ترمنځ کړکیش خورا زیات شوې دی بلجیم هیواد د مارچ په 9 وویل چې یو ویشت روسی سفارتکاران یې له هغه هیواد نه ایستلی دي د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دغه سفارتکاران د جاسوسۍ په شک ایستل شوې دي هغه زیاته کړې چې دغه اقدام د نیدرلند سره په همغږي شوی دی نیدرلند هم یو شمېر روسی سفارتکاران له خپل خاورې ایستلی دي او روسي خبردار چې اسرایلی امنیتي ځواکونو د عرب شهريانو په 1200 کورونو چاپی وهلي او د داعش وسوالې ډلې سره د اړیکو په شک کې لټر لګا دوه کسان نیولې دي اسوسییټډ پریس خبری ادارې تل ابیب نه د نهه یاسی شمې پورز په خپل ریپورت کې د اسرایلی مامورینو له قوله وویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات پس لغ کړی چې داعش په روسي ورځو کې په اسرایل کې د حملو ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د اسرایل په شمالي ښار الخزایره کې د امنیتي ځواکونو د چاپونه څو ګڼې وړاندې اسرایلی وزیر اعظم نفتالی بنت په هیواد کې د روسي حملو په اړه چې په کې شپږ کسان وژل شوی دي وویل ملکي د نوی صورتحال سره مخامخ شوی دی چې سخت او امنیتي اقدامات ته ضرورت لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. ستاسو کوربه فواد لامی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک باندې د رایې ورکولو نیټه رانږدې کیږي، خو لا هم سیاسي صورتحال د غیر یقیني سره مخامخ دی او دواړه حکومتي او مخالفه ډلې د پارلمان آزادو غړو او د حکومتي اتحاد نه جدا شوو ګوندونو سره پرله پسې په تماس کې لیدل کیږي. چېرونکې وایي دا وخت چې کوم غیر یقیني صورتحال راوړاندې شوی دی نو داسې لګي چې دا هر څه به همدا شان د رای ورکولو نیټې پورې روان وي. الیاس خان له نورو جزئیاتو سره.
د بلوچستان نه آزاد غړي اسلم بوتانی د نهه پورس په مخالفو ګوندونو کې شاملې دوه وروستو د اپوزیشن ډلو د غړو شمیره په قومي اسمبلی کې یو سل اویا ته رسیدلې ده او د حکومت او اتحادیانو شمیره دا وخ یو سل یو اویا ده. د دین وړاندې د جمهوری وطن پارټۍ او یو حکومتي اتحادی شازین بوکټی د حکومت نه جلا کېدو اعلان کړو او د ګل پورس یو بل حکومتي اتحادی ډلې د بلوچستان عوامي پارټۍ په پینځو کې سلور غړو د حکومت نه وتلو او د اپوزیشن د ملاتړ اعلان کړو. د دین علاوه ایم کیو ایم سره هم حکومت او اپوزیشن په تماس کې دي او دواړه د دوی ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. خو سیرون کی وای چې کوم دا یو غیر یقیني صورتحال پیدا شوه دي نو لګي داسې چې د بے باورۍ اوټ اچولو رس پورې و هر څه عمدا شان وی. وی او ای ډی و سره خبرو کې د پاکستان د سیاست او پارلیمان د سیړنې ادارې فیلډ ډیټ مشر احمد بلال محبوب اویل
کیونکہ ہر طرف سے کوششیں ہوتی رہیں گی اور ہر آدمی کوشش کرے گا کہ صورتحال سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھائے، تو یہ آخری وقت تک صورتحال بدلتی رہے گی.
دا غیر یقینی صورتحال با تر آخری وقت پوری بھی ولی چھ دواڑا خواوی بحث کبھی چھ خپل غڑی زیاد کری نو زکا تر آخری وقت پوری با دی صورتحال کے بدلون را روان بھی. دا پنجاب اعلی وزیر دا پارا دا چودھری پرویز الہی کامیابی پاڑا دے سوال پر جواب کی نموڑی اویل پنجاب صوبہ کے بہم اخری وخت پوره همدا شان حالات وی او دواړه خواوې بخپل هڅه کوي نو ځکه په دې اړه سوال ډیر مشکل دی. قومي اسمبلی کې دا وخت د واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو شمیره یو سل پنځه پنځوس او د حکومتي اتحادی ګوند ایم کیو ایم او کاف لیگ سلور گرینڈ ډیموکریټک الائنس درې او د عوامي مسلم لیگ بلوچستان عوامي پارټۍ یو یو غړی حکومت سره دی او دغه شان د دوی کل شمیره یو سل یو اویا جوړیږي. یاد دی وی چې په دې یو سل یو اویا غړو کې د پی ټی آئی مرور غړي هم شامل دي. بلوري ته اپوزیشن سره د مسلم لیگ نون سلور اتیا غړي، پیپلز ګوند شپږ پنځوس، متحده مجلس عمل سوارلس، بلوچستان عوامي پارټۍ سلور، بلوچستان نیشنل پارټۍ سلور، عوامي نیشنل ګوند، جمهوري وطن پارټۍ یو یو غړی دی. د دې نه علاوه سلور آزاد غړي هم اپوزیشن سره دي او دې کې د کاف لیگ طارق بشیر چیما او د جماعت اسلامي یو غړی شامل شي نو داسې د اپوزیشن د غړو شمیره یو سل اویا جوړیږي. بل لور ته وزیر اعظم عمران خان د ګوند چیرمن په توګه د تحریک انصاف ټولو د قومي سرنۍ غړو ته یو خط لیکلی او دې خط کې ویل شوی چې تحریک عدم اعتماد باندې رای ورکولو په ورځ د ګوند یو غړی دې په غونډه کې ګډون نه کوي او که څوک داسې وکړي نو پر ضد به د آئین ماته درش پې ته ای کارول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې سیاسي چوڑونکو وایي په سازباز جوړ راتلونکي ممکنه حکومت به هم د طاقتور ادارو د لاسلاندې وي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو د اتحاد او هغه لری کوي. خو چوڑونکو وایي که په اوسنوي حالاتو کې د بل چا په ملاتړ بل حکومت جوړولې شي هغه به هم د اوسنی حکومت په څیر خپلواک نوي. نور حال د ارشد مومن نواوري.
13 شپه پاتېشته مارچ په اسلام آباد کې د ګرانې ختمولو په نوم د مخالفه سیاسي ګوندونو شریکه جلسې ته د پاکستان دیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضلرحمن ویلي د دې یعنی عمران خان د حکومت د خاتمه وخت نږدې راغلی دی او دا نه اهل حکومت په داسې لری کړی شي چې بیا به څوک جرأت نشي کولای چې داسې نه اهل حکومت په پاکستان کې راولي. خودغه جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم په اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په خپل وینا کې مولانا فضلرحمن ته په مخاطب کولو سره ویل مولانا صاحب ټیک ده عمران خان بلال شي. عمران خان غورځېدلې دی، آیا موږ د مشران د پاکستان ولس او شهیدانو ته دا پیغام ورکولی شو چې موږ هغه ته داسې کسان ورکو چې پکې د طاقت سرچشمه د ولس منتخب پارلماني؟ څیرونکي او سیاستوال وایي په موجوده وخت کې داسې ښکاري چې نوې جوړیدونکي حکومت به هم د هغو قوتونو په لاس کې د کوم تور چې د عمران خان په حکومت لګول کیږي. څیرونکي او د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر توصیف احمد وایي نوې کمزورې حکومت به جوړیږي او د بلچا د سوري لاندې به وي. نو موږ زیاته کړه د یو وزیر اعظم موده نه پوره کېدل د سیاست لپاره خبره نه ده، او که څه هم عمران خان حکومت په خپل هم مذهبي کارت کارول پیل کړي خو د جمهوریت حکومت موده نه پوره کېدلو نتیجه به هم دا وي. خبريال رپته ورګزی وای دا ډیره بنیادی پوښتنه ده. د عمران خان حکومت په خپل د اتحادیانو پر یو ځکه دو سره جوړ شوی او د اتحادیانو په سر ولاړ حکومت ته ادارې د دې حکومت سره ولاړې وي ځکه دا ټینګ پاتې شوی خو کوستي اتحادیان زی نو حکومت اونځي او کراتین کې حکومت داسې جوړیږي نو هغه به هم کمزوري
اندغه جمعتونه چې دو مطلب لکه دا کوم طاقتور ادارې دی دو سره مطلب د دو ساز باز بیا غو مینورینګ کوي هغه بنیاد باندې چې لکه دو دو کوم چې د پارلیمان بل دستي دی هغه دو خپل مطلب دی چې هغه دغه کړی دی لکه د خپو د لاندې راوستي دی.
مخالفه ګوندونه عمران خان ته سلیکټډ یا خوخ کړ شوی وزیر اعظم وای او وای چې دا د پوسټ په ملاتړ جوړ کړ شوی دی. د پاکستان پوز رانډوم ویلی او پروستو کې هم دا خبره کړي چې د پوز د سیاست سره هیڅ تعلق نشته.
په نړۍ کې په بشري حقوقو باندې نظر ساتونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلی په سویلي ایشیا کې خصوصا پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو حال ښه نه دی. د امنیسټي انټرنیشنل سویلي ایشیا څنګه د بشري حقوقو په اړه د کال 2021-2022 په خپل ریپورت کې ویلي په سیمه او خاصه توګه په پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو پایمالي داسې روانه ده چې هیڅ تپوس یې نشته. په دې اړه نور تفصيل ل محمد عالمگیر نواوري.
د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنه نړیوالې ادارې سویلي ایشیا څنګه د بشري حقوقو په اړه د کال 2021-2022 په خپل ریپورت کې ویلي په سیمه او په خاصه توګه په پاکستان او افغانستان کې د بشري حقوقو په مالي داسې روانه ده چې هیڅ تپوس پوښتنه نشته. د ریپورت په حق لا د ادارې یو خورکړی شوی پریس ریلیز وايي په پاکستان کې د لګکړو ډلو او مسلمانانو خلاف د مذهب د سپکاوي مقدمه جوړیږي چې نه یوازې د غی جون په خطر کې اچوي بلکې عدالتونه ورته د مرګ سزاګانې هم اوروي. ریپورت وايي د احمدی مسلمانانو د کم از کم لس داسې مذهبي ځایونو سپکاوي شوی چې لاخو پولیس کړي یا د پولیس په ملاتړ نورو کسانو کړي. په ریپورت کې ویلي شوی چې یو اتکلن هندو ماشوم پورا یو اونۍ یا هفته د مذهب د سپکاوي په تور په بند کې تیر کړي چې وروستو ترنه تور لری شو نو آزاد کړل شو. په کال 2021 کې په سویلي ایشیا کې د بشري حقوقو د پامالې غټه لړۍ هله پیل شو چې طالبان او افغانستان ونیو. ریپورت وايي ډیرو هوادونو د بشري حقوقو په کارمندانو او مدني فعالانو میډیا ادارو او سیاسي مخالفینو چاپی وهلي په غیر قانوني توګه نیولي سارلي زورولي په زور یې بيدرکه کړی د ترهګرې اولاد جالي خبرونو د قانون د لاندې بندیوانه کړی یا یې نومولي دي. د ادارې د سویلي ایشیا څنګه مشر یامینی مشرا وای په ټول سویلي ایشیا کې حکومتونه وخت تر بل په تنقید زړتنګ کیږي. هغه وضعیتوي د خزو او جنکو او لګکړو ډلو په حق له توپیر په زور کې دي او د دې سزا نه موندل د بشري حقوقو د پامالې د ډېرې دو سبب دي. دا پامالی روانه ده خو نه ورته سو پام ګرځوي نه یې مخلیسی. د نړیوال قانون لاندې د بشري حقوقو پامالی یو غټ جرم دی خو تر اوسه لا د سریلانکا او نیپال په جګړو کې د وجل شوی کسانو ته کوم ډاډګیری نه هم لانه د ورکړی شوی.
د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې او افغان خبريالانو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د خوا د بهرنیو رسنیو لکه امریکا غاک بی بی سی او دویچ ویلی خبرونو بندیز غندلې دي. نور تفصیل د منظر شهید نه په دې ریپورت کې ووري.
د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لوري د بهرنیو رسنیو لکه امریکا غاک بی بی سی او دویچ ویلی خبرونو بندیدل غندلې دي.
د طالبانو رپورټونو ته په کتو سره چې افغاني رسنۍ خاموشه کړې دي او تر سخت فشار لاندې نیولې دي، زه دې ګام ته حیران نه یم. خدا به د افغانانو لپاره ډېری ناوړه پایلې ولري چې د خپل هیواد او نړۍ د خبرونو څخه بې برخې پاتې شي او په ملکي دننه د بشري حقوقو د پیښو په اړه به هم شفافیت نه وي، کوم چې دا مهال د تشویش وړ دی.
افغان خبريالانو هم د طالبانو دا فیصله غندلې ده چې افغان نشریاتي ادارې به د زینو نړیوالو مطبوعاتو خبرونی په خپلو چینلونو د هیواد دننه نه نشر کوي. د افغانستان د ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي د دغه ګام غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې دې ګام ته لسره کتل وکړي. رسنۍ
چې نړۍ په کلی تبدیل کړي دي او افغانستان هم په همدغه اړه کې شامل دی. کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي، دا به هم د افغانستان خلکو هم د نظام او هم د نړۍ په ګټه ده.
په افغانستان کې ټولو نیوز او شمشاد ټي وي په اونۍ کې 15 ورځې د امریکا غاګ نیمه ساتي خبری خبرونه په پښتو او دری ژبو کې خبرولې. د طالبانو د یو چارواکي په وینا د غ ټي وي چینل د امریکا غاګ او بي بي سي پروګرامونو نشر کولو څخه ځکه منع کړل شوې دي چې په پروګرامونو کې راتلونکو خزینه کارکونکو لباس یا جامې د افغانستان کلتور سره سمون نه خوړلو. لورت تیره میاشت د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د تجلا په نوم راډیو ټلویزیون د طالبانو چارواکو لوري د زینی بندیزونو او اقتصادي ستونزو لامل باندې شوله. افغان خبريالو او د دې راډیو مشر نجيب الله حبيبي وایي
زموږ د پنځه مختلي چکم به اول لای اومده دا و چې د رسنۍ او د ازادۍ نقش و ځکه خصوصي رسنۍ باید آزاد او خپلواک وسیږي. تیرو کې او د تیرو څورځو کې مونږ باندې ځینې قویدات یا ځینې فرمایشات سیو چې اته مونږ د مونږ د وس او د مونږ د زغم له هڅې پورته وو، ځکه ځینې خبرې وي چې تخنیکی خبرې وي چې مثلا تاسو د ښځو د اواز نه نشتیدو او چې مثلا تاسو د ښځو اواز نه نشتوي.
د افغانستان د بی پولی خبريالانو او د ژورنالستانو ټولنې لخوا جوړ شوی وروستی ریپورت ښیي چې د 13 اگست 15 مینیټې څخه تر اوسه 201 دیش رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي او شپږ زره څلور سو خبريالانو څخه هم زیاتو خبريالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي، چې پکې د 2000 نه زیات خزینه کارکونکي هم شامل دي.
د یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ اف پیس یا یو ایس ای پی د اسلام سولا او افغانستان کې د ښځو حقونو په موضوع یو غونډه رابللې و. په دې غونډه کې د طالبانو د نظرونو او عملونو او د نورو مسلمان اکثریت هوادونو ترمنځ توپیر او د افغان ښځو او جنکو د وضعیت او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. د دې بحث تفصیل تاسو ته زموږ خبريالانه نگینچا په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
په 2021 کې په افغانستان کې لواک اغیستو وروسته طالبانو د اسلام او شریعت تخپل تفسیر په بنست نوی تګلاري او مقررات معرفي کړل چې ډېر پکې د ښځو په حقونو محدودیتونه لګولې دي. په خبرګون کې د افغان خزینه فعالینو سوډلو په کابل کې د طالبانو لخوا د زور زیاتی بریدونو او په ځینو مواردو کې د غیر عادلانه توقیفونو پر ضد په کابل کې لاریونونه او مظاهرې پیل کړې دي او یو شمیر اسلامي پوهانو یادونه کړې چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې خزی په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه لري. د جامع الازهر لوی امام شیخ احمد الطيب په خپل ویډیو پیغام کې د خزو د حقونو په اړه واضح بیان ورکړو.
د خزو د لاسراونو په منځ کې دا هم د چپوهان په ټولو عامه پوسټونو کې د خزو د ګمارلو له جواز سره موافق دي، کم چې هغه تا ګټره سوي په شمول د قضا او افتا او د لوړپوړو دولتي پوستونو په همدې ډول د خندونو او ادارې پیچلتیاو په رامنځته کولو سره د هغې د حقونو تخپو لاندې کول روا نه دي.
فاطمه ګیلانی چې یو افغان سیاسي مشره او اسلامي عالمه ده غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې په سیاست کې د ښځو شتون، د ښځو زده کړه، د ښځو رهبري دا د اسلامي نړۍ لپاره کومه نوې خبره نه ده.
زما او یا کومې بلې افغاني مېرمنې لپاره دا ډېره د صدمې خبره ده. زما ښه په یاد دی چې کله شل کال وړاندې د انجونو شونځي تړل شوي وې، زما پښتنه تل دا و چې کدا سم خبره وي کوم چې طالبان یې کوي نو نور اسلامي هیوادونه یې ولې نه تابع کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي خاغلی رینا اميري د افغانستان د خزو د حقونو په اړه په خپل وینا کې دا وویل چې د خزو د حقونو مسله په خپل یو ټاپو نه ده، بلکې د خزو حقونه د هیواد د ثبات لپاره مهم دي.
زما لمړیتوب دا نه دی چې د افغان میرمنو لپاره خبرې وکړم، بلکې دوی ته غوږ نیول او دې ته یې پرېږدم چې ما ته زما لمړیتوبونه وټاکي. د دوی یو لمړیتوب دا و چې د دوی په وړاندې د مذهب استعمال د یوې وسلې په توګه کارولو مخه ونیول سي.
په ملګرو ملتونو کې د قطر مستقل استازي خاغلی شیخ عالیا احمد بن سیف السانی په خپل وینا کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي ساتلو کې د اسلامي هیوادونو په کردار صدا سي وویل.
موږ ته پکار ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې د دې مسلې د حل لپاره د خپل او نورو مسلمانو هیوادونو د اثر څخه ګټه پورته کړو.
د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت لومړی خزینه وزیر ریټینو مرسودی خوندې ته د افغان ښځو د حقونو په اړه یو خصوصي ویډیو پیغام کې وویل:
انډونیزیا د دې ژوندۍ ثبوت دی چې اسلام او ښځې څنګ په څنګ تللای سي. دا هغه څه دي چې زه غواړم له نړۍ سره شریک کړم، په شمول زموږ په افغانستان کې د وړونو او خویندو. موږ په بشپړ توګه ژمن یو چې د افغانانو په مالکیت د سولې، ثبات او سوکالۍ د لارې په څیر د افغانانو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو سرغړاونو په حق له یو شمیر اسلامي پوهان وای د ښځو سره د طالبانو چلند دا پښتني راپورته کوي چې دا به په افغانستان باندې او په ټوله نړۍ کې د اسلام په شهرت باندې اوږدمهاله اغیز ولري.
د امریکا صدر جو بایدن یورپ ته په خپل روسی سفر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په اشاره وویل چې هغه نور په واکه نشي پاتې کیدلی. که څه هم بایدن روس وویل چې له خپل خبرې نه پشا کیږي، د وی او ای افغان سرویس خبريال مومن خان واحدی په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په اروپا کې په ګډو غونډو او حساسو مذاکراتو کې تر ګډون د غوڅو پریکړو او تودو ژمنو لتر لاسه کول وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حق له داسي وویل:
د خدای په خاطر دغه سړی نور په واکه نشي پاتې کیدلی.
واشنگتن ته پرستنې دوه هغه د شنبې په ورځ د خپل دغه خبرو دفاع وکړه او د دې خبرو د کولو په اړه خپل مقصد بیان کړ.
زه خپل خبره بیر فن اخلم. حقیقت دا دی چې ما د پوتین د کړو پاک خپل اخلاقی غوسه څرګندوله. هغه په اوکراین کې د ماشومان پر ضد وحشت روان کړی دی. ما له دغه کورنۍ سره ولیدل. زه غواړم واضح کړم چې زما خبرو نه هغه وخت او نه هم اوس د روسیې په وړاندې زموږ د پالیسۍ بدلون څرګندوي. ما یوازې خپل غوسه څرګندوله او له دې خبرې بخنه نه غواړم.
خو څېړونکي وایي د هغه دغه خبرې د امریکایانو د ډیپلوماسۍ لپاره خطرناک دي.
This is دغه خبر یو شمیر هغه شکونه تاییدوي چې متحده ایالات په نړیوال اړیکو کې په واقعي توګه څه غواړي.
خاغلی بایدن وایي چې په پولند کې د اوکراینی مهاجرو د وضعیت لیدو وروسته احساسات راپارېدلی وو او دغه خبره یې کړې ده، خو ټینګار کوي چې مقصد یې د پوتین د رژیم بدلول نه وو.
ما یوازې خپل غوسه څرګندوله. هغه باید په واقعي پاتې نشي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، بد خلک باید د بدو کارونو کولو ته دوام ورنه کړي. خدا په دې معنی نه ده چې زمون په پالیسۍ کې د پوتین د لری کولو لپاره بنیادی تغییر راغلی وي.
د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څېړونکی لیون آرون چې د کرملین تحولات له نږدې څاري وایي پوتین ښایي دغه څرګندونې اوس دومره جدي ونه ګڼي.
پوتین لوی سړی دی. په یاد مومي چې هغه ته تل د قاتل خطاب شوی وو، خو وروسته یې سره لاسونه ورکړل او یې خندل. زما په باور په اوږد مهال کې به کوم شي ته تاوان ونه رسوي.
آرون وایي د دې احتمال نه دی موجود چې پوتین دې د اوکراین د جنګ په هکله خپل دریځ بدل کړي. د دوشنبه په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون د هغه تیاتر تصویرونه نشر کړل چې د مارچ په 14 د ماریوپول په ښار کې د روسیې په هوایي بمباری کې ویجاړ شو. په دغه تیاتر کې ملکی خلکو پناه اخیستې وه او د بام په سر یې په لویو سپینو کرښو ماشومان لیکل شوي وو. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هوایي برید کې د اټکل له مخې شاوخوا 300 کسه ووژل شول. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي.
نړیواله ترقۍ لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ د ایشیا نائب منتظم خاغلی کریګ هارت د امریکای د کانګرس په وړاندې خپل تصدیقي بیان کې ویلي دي چې په برما کې د فوجي انقلاب راتلو له سببه د جمهوریت آزادو د خپلاندې د چقیدو او د انساني خواخوږۍ د بې کچه زیاتو اجتونو خبرګو مسلو سره راپورته کړی دی. د تیر کال 2021 تر اپریل پورې د اولسی صحت په سلورو کې درې برخې اهلکار د فوجي بغاوت خلاف پاړتالو. د برما فوجي حکومت د صحت د 48 اهلکارو د گرفتارولو او په دوی د ویرو ترهو تیرولو ناوړه کار ته لاس اچولې دی. د کال 2021 تر دسمبر پورې د صحت 50,000 اهلکار پاړتالو. یو ایس ایډ، غیر سرکاري تنظیمونو، د کم شمیره مذهبي فرقو د صحت تنظیمونو او ذاتی مت سره په شریکه د صحت د اسانو خلکو ته، خصوصا د صحت د سرکاري مت د بندیدو د لاسه متاثره خلکو ته د صحت د اسانو رسولو د پاره کار کوي. تر سو پوری چې د کورونا وایرس د وبا تعلق دی، سویلین برختی د ایشیا کې برما اکی یو داسې ملک دی چرته چې د ټولو نه کمو خلکو ته ویکسین لګولې شوې دي. د کورونا وایرس او میکرون قسمه وایرس هم برما کې په تیزی سره په خورېدو دی. تر دې وخته پورې د کورونا وایرس د ویکسین نور ملکونو ته د رسولو کوویکس نومې ادارې برما لا 10.5 میلیونه ویکسین بل کړي دي، خو تر اوسه پورې ورسولي نه دي. د برما فوجي حکومت چین، روس او هندوستان نه 8 میلیونه ویکسین ترلاسه کړي دي او د فروری د 6 تاریخ پورې د برما د کل آبادی 38% خلکو ته 2 ویکسین لګولې دي، خو په دې لړ کې د فوجي حکومت د اعداد و شمار تصدیق ممکن نه دی. د یو ایس ایډ نائب منتظم هارت خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې برما کې خلکو ته د ویکسین لګولو د عمل د تندولو د پاره د کوویکس برما ته د ویکسینو رسولو کار تند کی او په دې عمل کې دي د آزادو اعتباري ذریعو مرسته حاصله کی چې پکې د اولسی معاشري نمائندگان، د کشمیر مذهبي فرقو د صحت تنظیمونه، غیر سرکاري تنظیمونه او ذاتی مدونه شامل دي. خو یوازې کورونا وایرس په برما کې د عوامي صحت د پاره خطر نه ده، بلکې برما کې نری رنځ یا ټی بی یو لک کسانو کې 300 د لګیدو پر افطار په خوریدو دی. د صحت د عالمی تنظیم مطابق د نریرن د خوریدنې دا اوسط تناسب په علاقی سطح 2 چنده او په عالمی سطح 3 چنده دی. یو ایس ایډ په تیرو کلونو کې برما کې خلکو کې د ټی بی د معلومولو او د دې د علاج کولو تر مخې 13 کالو کې دا رنګ نیم په نیمه راکم کړی دی، خو د فوجي انقلاب د راتلو وروسته د ټی بی د معلومولو او د دې د علاج کولو عمل نیم په نیمه لاندې راپریوتی دی. یو ایس ایډ برا روان کال کې برما کې خلکو کې د نری رنځ د معلومولو او د دې د علاج کولو خپل خدمتونه او عملیات فراخه کوي چې دا شند صحت د سرکاري مد د اختیار نه بهر د ټی بی رنځورانو ته دارو درمل او رسولې شي. یو ایس ایډ د صحت په مد کې د کړو کامیابو د تحفظ د پاره ملګرو ان جی اوګانو سره په شریکه کار کوي. په دې لړ کې و یو ایس ایډ په آرام نکینی ځکه چې د برما فوجي حکومت د برما د خلکو د دارو درملو د اجتونو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړم. نو تاسو په پاک خدای سپارم. ورځ مو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ.